سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبري آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه ټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تیر 1.5 کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي دی چې له سرپټې اکادمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په 20 اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوې چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکی بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته دې تیار وي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیګوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیربیګوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونې ته هڅول. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیګوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جابر تاجکستان ته راوستل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې طالبان وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغیزمنېږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډیر د چاپیریالي تغیراتو متاثر کیږي.
د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نه شو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو او هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې په راروان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي.
کابل که ژوند ډیر مشکل دی، بیروزګار خلک یو دغه ژمن روان دي، هر خواته واور روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لکه کومک وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ډیری خلک اوس لیلامی کالی اغوندي.
زه دلته راغلی یم چې لیلامی بدلون او جاکت واخلم، ځکه چې اقتصاد مخه نه ده. زه د خور او قرور لپاره همدې نه لیلامی اخلم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. دا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله د نړۍ شپږم زیانمن شوی هیواد دی. طالب چارواکي وایي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې پرتې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي اورېدی. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
په مصر کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې غونډې له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه اندېښنې او د مرستو غږ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې سږ کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له امله له دوه میلیارد ډالرو زیات زیان اوښتی. د وزارت داسې مهال دا خبره کړې چې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوالې غونډې له پیلېدو سره په افغانستان کې د دې سازمان استازولۍ پرون وویل افغانان د دې بدلونونو له امله له سخت حالت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامس الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دې هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز له امله د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. اوس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې نړیوالې غونډې دایریدل نړۍ ته د ورپېښو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو پیدا کولو په برخه کې لومړنی ګام بولي. د دې وزارت د ویان مرسیال ضیا احمد تکل نن رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي افغانستان هم اقلیمي بدلون خورا اغیزمن کړی او دوی باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هوارېدی.
د دې زنجبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیایي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي.
طالب چارواکي داسې مهال نړۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغېز کمیدو لپاره مرسته غواړي چې لاله وړاندې پري. نړیوالې ټولنې د دوی له قوله د بشري حقونو نقص، په نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کولو، د ښوونځیو بندولو، د زور له لارې واک ته په رسېدو او د یو همشمول حکومت د نه جوړېدو له امله خپلې مرستې بندې کړې او یوازې په بشري برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازولۍ وویل افغانستان له وژونکو طبیعي پېښو سره مخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناوو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. تر څنګ یې کمزوری اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپېریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیمي بدلون له امله په یو خورا زیانګالي هیواد بدل کړی دی. د ویلو دا چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې 28مه نړیواله غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. تکل شوی چې دا غونډه به نن او سبا هم روانه وي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه مو په دې راپور کې جزئیات واوریدل. خو آیا افغانستان د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟ د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي چې افغانستان که څه هم په خپله ککړتیا نه ایجادوي خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنیږي. ښاغلی سدید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه او د ځنګلونو اور اخیستل د اقلیمي بدلونونو ناوړه عواقب دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ښاغلی سدید دا څرګندونې له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې کړي دي.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د ځمکې د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د دې اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډېر د چاپریالي تغییرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغییراتو نه ډېر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم ته ټیټ شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغییراتو کې ډېر متاثر کېږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډېر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول باران بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نو په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپیریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی، شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمولی متوسط وچکالیګانې هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی، چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږکال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر متضرر شو. او بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویل شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوي دي. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلې دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړي دي او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږکال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډیر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملی لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. کمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي مسئولاتو خراب کېدل، دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودیجه ترلاسه شي او دغه بودیجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو شننکی نجیب سدید و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خیبر پختونخوا ایالت هنری ټولنه وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موزیک غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې د محل په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د کراچۍ ښاري محکمه سبا د دوی په اړه چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي دي پریکړه وکړي. د راشد خان په وینا که دا کسان خوشی نشي نو هنرمندان به په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سې شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړه چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وختي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلی وغه بیا پرې خود خوشی کړ نو امید دی چې دوی هم خوشی کی. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی ولته د دې ژوند خنه دی، نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پیښور کې موږ احتجاج کوو هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
خاغلی راشد وایي د افغان سیمه ایز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټی لاري پاکستان ته وختیول. خو په کراچۍ کې دغه ټولنې مسول شمس ازادي رادیو ته وویل چې د شنبه په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل، چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلند ادعاوې رد کړي، خو په تېره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کاروونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومو غوښتل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمه ییزو سندرغاړو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو په کراچۍ کې د هنري ټولنې مسؤول شمس وایي دوی د افغان قونسلګرۍ له مسؤلینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
و موریدل چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو ټولنه وایي که په افغانستان کې نیول شوی افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي. د جمیل رانیږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر ویلي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مرستې د ژمي په ساړه موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمېر افغانان وایي چې له اوسه د سونګ او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي.
زمه راغله، هوا ساړه شو، خلکو روزګار ډېر خراب دی.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو ته اندېښمن دی. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره انده شاخوا کیږي او 2 کیلو غاز ورو 15 په تر پیش دی. غاز هم ورځ برز جګیدو دی او لرګي هم خروار په ونی ماته زره بیده. روزګار خراب دی، پیسې ورسره نسته، کاروبار نسته، د خلکو د دې رستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای دبیو پورته کې دوه او بیروزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادراتو په کور دننه بې پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی. د زغال د شان خو بالکل نه پرېږدي پاکستان ته ورسي، دغه نه چې د خپل خلک ته ورکي. مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بېروزګار خلک یو. دغه ژمم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات رح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د ساړه ژمي په دورشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو، معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله دومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي
د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 50,000 ښځو او نارینه وو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیا به د دې هیواد پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي. په عین حال کې د کیف ښاروال د دې ښار اوسیدونکو ته ویلي دي چې که برېښنا او اوبه قطع شي نو په موقت ډول له ښاره وتلو ته دې چمتو شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي او په میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې شوي دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته دې تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زلنسکی تېره شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تېره د انرژۍ پر تاسیساتو ډېرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزوری شي ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نه شي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو څخه بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد او زموږ د هر یو راتلونکي په دې پورې تړلې چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف ښاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په مقد ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه رامنځته کړي، خو د دې ښار 3 میلیونی نفوس ته په پام دا واضح ده چې دغه تاوده ځایونه کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلی کوم ورزو د افغانستان اروندو مسایلو ته. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې دوستانه سیالۍ وشوي. د سیالۍ د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ شوې دي. د سیالۍ نندارې ته د سیمې سلګونه کسان ورغلي وو.
د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ د سانګې دوستانه سیالۍ دغه سیالۍ تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ په علیجان کلي کې وسوه. سیالۍ ته د سیمې په سلګونه کسان راغلي وو او سانګې وهونکي یې په چکچکو بدرګه کول. په دغه سیالۍ کې د پکتیکا لوبډلې د 10 نمرو په اخیستلو لومړی، د اندړو ولسوالۍ حکیم سنایي لوبډلې د 26 نمرو په اخیستلو دوهم، او د ګیرو ولسوالۍ وفادار لوبډلې د 23 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام وګاټه. حاجي تاج محمد د دغه سانګې وهونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی خوشاله دی چې په نه امکاناتو یې دلته په خاورو دوړو کې د سانګې سیالۍ برابره کړې ده. دی وایي د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې بیا په غوړېدو دي.
د زابل دی د کلات دی دغه دی د
دغه سیالۍ مازدیګر مهال په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د لمر زرینو وړانګو د دنګو غرونو څوکې ښکلولې او د آسونو د سوو دوړو او ګردونو د شنه آسمان پر لور خدای پاماني کوله. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سانګې وهنې او اس ځغلونې لوبې یوه پخوانۍ مخې نه لري، خو تیرو جګړو یو څه کمرنګه کړې وه چې اوس یې یو ځل بیا ښه سور نیولی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي حال هومره خراب دی چې اوس یې د نویو جامو پر ځای لیلامی یا د زړو جامو اخیستو ته مخه کړې، خو لیلامی پلورونکي په عین حال کې وایي چې د دوی بازار هم چندان ګرم نه دی او اخیستونکي په کمو پیسو د جامو د اخیستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ وقته د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او میلیونونه انسانان د لومړنیو توکو د اخیستو توان نه لري.
د ژمي پر رسېدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتې وایي سږکال اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي او لولویو بازارونو دی راغلی وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستي، خو سکالی وس نه لري.
د للامي جامو بیې هم سکال پورته دي، په لوړه بیه د اخیستلو توان نه لرو. له همدې لسو افغانیو او شل افغانیو والا یخلو، کار روزګار نشته، مجبور یو که نه وړاندې مو له ښو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم له خپلو کوچنیو خویندو او ورونو سره د للامیو په یو دوکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي راډیو ته وویل
زه دلته راغلی یم چې للامي بدلون او جاکټ واخلم، ځکه چې اقتصاد مخه نه ده، زه د خور او ورور لپاره همدې نه للامي اخلم.
للامي پلورنځیو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډېره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره للامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي څه کال ان خلک د للامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن للامي پلورونکی عصمت الله یو بل للامي پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري، مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي، ځکه د خراب اقتصاد له امله نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامي پلورونکي وایي دوی للامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راواردوي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید للامي کې هر ډول اخیستل شوې جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
له کابل راپور مو اوریده. له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو، خو که تاسو اوس له خبرونې سره یو ځای شوي یاست یا غواړئ چې دا راپورونه بیا او په تفصیل سره واورئ، نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. راستره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي. خدا شیبه ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مډیکنی ولرم. زما دغه پیغام دی وروره چې د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه څخه د مساکلات پورې د سړکان ډیر خراب دي. نو مریض پر پلای کې تر وروستونه نه پېره کې دا چې سخت مریض ډیر مشکل دی. دغه سړکان دی جوړ کې نه دل ورکړو چارواکو ته دغه هیله ده او ارزو مې ده چې دغه سړکان جوړ کړم چې ساتي په دغه سړکان وکاري. ازل خو اسنه دغه دې چې دغه د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي. دغه انتن دلته د نړۍ ته پاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه سالاریم لکونړه ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دار د امارت اسلامي نه غواړم چې صحیح د فساد به غټو چارواکو کړی د تېر جمهوریت په واړه چې دي کوم یو سرباز دی که ضابط دی واړه نظامیان دې خو فساد تېښته نه وکړم. نو هیله کوم د اسلامي امارت مشره تېر نظامیا دې ته خپلې وظیفو باندې وګورم. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه محمد نسیم هماچم د نادلی ولسوالینه. ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونه لاسه دا سږو دا مرخصنه کانو دا باز مشخوند درسونه وای دا کران انجنیران سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د ماخام تر او و ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د شپه د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړی خبرونو ته. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 10,000 افغانانو نارینه او ښځو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استولې خبرپاڼه کې ویلي دي چې له سرپټې اکاډمۍ او نوی جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې لګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوی چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکی بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته تیار شي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیر بیکوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیر بیکوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونو ته هڅولي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیر بیکوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل په جبر تاجکستان ته راوستل شول.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اصل پوخ وی اغا خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګی د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بعده
په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تاته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دي ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دا د رسم و رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړ اوسېدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي په همدې خاطرې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهېږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دوی اولاد راوړي څرنګه باید دوی اولاد منځ کې وقفه راوړي دوی دا نشي تنظیمولی نو په دې حالت کې دوی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسېدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل همالته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داغله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل، او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم د ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعضی ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی و نه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دې اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اورېدلای شئ.
نیما نړۍ سر بنیان خلیم را بندی ولا گولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشومان سر په ساکنون زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی لیو کال سه خزیات مدکی چې ګانش میرده دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنی په کور نستیدي په دوی کې داسې خزی هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو دوی ازادي رادیو ته پر لیگل شو یو پیغامونه کوي چې لایبي خاصخه بیکاری او لبل لوري سخه بیوزلی ډیر زوروي خو یوش میرمنی بیا د طالبانو لتیری دورې سخه چې هغه وخت هم دوی ته کورس خب بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کیدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېری ګټوري تمام شوي وي د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابی سره هغه وخت مخکې ګوچه په هر حالت کې روخانه راتونکې ته ایلولرو هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم پلار او مور مې دواړه وفات شوي وو ډېر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه ته زه به شاید یو څوارلسو کلو جلۍ وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاط وه جامې ګنډلې خو ما د هغې نه زده کړه نه وه کړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښکاري دا رنګ د دې سره ښکاري بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي د دې په نظر لدی نه چې بلته د سوال لس اوږد شي دې ته ورته کارونه ډېر ښه دي چې میرمنې وکړي
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونو ناستې دي کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي خپل لاسي توکي پلوري یا مثلا سابه پلوري یا مثلا اچار او ترشي مربا داس شیان دي چې دوی پلوري مختلف وړې سوداګرۍ کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه ګدایګري وکاندي او نورو ته سترګې ولري دا ورته ډېر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی زما هیله به دای چې دوی فکر وکړه چې کم هنر دوی لري په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوزګاره نه یم ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونې دي نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې ښه بازار یې درلوده
یا وخت ما خیاطی کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څه مو دی لاړه غا جامې چې موږ ګنډلې بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیان به بیا غا ماشینی ګلدوزیان بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنډلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دغه لاقل زمون د ژوند گاډه چلی ده ولی ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه، او هغې نه د خپل ژوند د امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت تر یوې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړې ده. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طلق تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکې راټولوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې دا هم به مثلا مصروفه شوم، نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غنیخېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول، او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول، د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا هم موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو، او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و، او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي، او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعت اداره یې لنډله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، ان زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. یعنې دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې په څېړنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ، او یا یو بل چاته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده، تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولی شو مونږ ټول مثلا مجازي نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولی شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولی شي آلماني زده کړي، کولی شي انګلیسي زده کړي، کولی شي کمپیوټر زده کړي، کولی شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې صفحو له طریقه پخشېږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې مونږ کولی شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زمونږ خاص او ذوق ده کولی شو هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولی، کیدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قلم بافي لري، په دې
که هم ځان کولای سو مصروف وساتو او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بېله دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تراسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زه وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای سي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترسه هر څه وترسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نور لارې سته، نور چارې سته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای سي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کېږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 41. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مالات خلقوں کے چاہتا کرتے نشم